نیمایی که اوریدلی سی چې د رواني ستونزو د حل پر لارو چارو په دغه پروګرام کې بحث شوی دی. خو تر هغه مخکې له نوریاس نورینه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز تیره شپه امنیت شورا ته په وینا کې په افغانستان کې بشري وضعیت ناوړه وباله. ډیبورا لاینز وویل میلیونونه عادي افغانان سخت بشري مرستې ته اړتیا لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي دا د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی چې له افغانستان سره مرسته وکړي چې دا هېواد له بشري ناورین سره مخامخ نشي. قریشي نن په یو بیان کې وویل سره له دې چې د پاکستان امکانات محدود دي، خو له دې سره سره یوه ورځ مخکې یوه الوتکه چې خوراکي مواد او درمل پکې بارو کابل ته لاړه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي په افغانستان کې به خپل سفارت پرانیزي. هایکو ماس په عین حال کې وویل چې له خپلو نږدې نړیوالو متحدانو سره په تماس کې دي او له هغوی جلا به پرېکړه ونه کړي. د پاکستان د سند پولیس وایي په تیرو درې ورځو کې د صوبې له بېلابېلو برخو څخه د ښځو او ماشومانو په ګډون تر دیرشو زیات افغان کډوال نیولي دي. د سند ګورکي ښار پوځي مشر عثمان عبدالله تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې نیول شوو کسانو د سفر قانوني اسناد نه لرل او ځینو یې یوازې تذکرې درلودې. د پاکستان نومیالی خبریال رحیم الله یوسفزی پرون د اووه شپېته کلونو په عمر مړ شو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له خپل چینایي سیال شی جن پینګ سره خبرې وکړې. دواړه مشران لوو میاشتو وروسته داسې مهال په خپلو کې خبرې کوي چې د نړۍ د دغو دوسترو اقتصاد لرونکو هیوادونو ترمنځ اختلافات په خپل حال پاتې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په هیواد کې د واکسینو ورو بهیر چټکولو او د کووید 19 ناروغي زیاتیدونکو پیښو د کنټرول لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. په دغه ستراتیژي کې تر 100 میلیونو پورې وګړي تر پوښښ لاندې راځي.
یا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5
پروګرام ته شرغلاست. په هیواد کې روان سیاسي وضعیت چې کله ناکله جګړه او تاوتریخوالی هم ملګری وي، په رواني لحاظ خلک څومره متاثر کولای شي. د خلکو پر روان د جګړو اوبا او نورو تحولاتو اغیز د نړۍ په سطحه هم یوه مهمه موضوع ګڼل کیږي. په ځانګړي ډول د کورونا وبا پر مهال خلک په رواني لحاظ ډیر متاثر شوي دي. د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې پر همدې موضوع بحث کیږي. د پروګرام میلمه مو د رواني ناروغیو متخصص نر ډاکټر ایمال صفای چې شرغلاست ورته وایم. صفای صاحب، شرغلاست، اول پښتنه به دا وکم چې په کابل کې تازه هوایی ډز سیوی دی څو شپې مخکې چې بیا یې په رواني لحاظ خلک ځپلی دي او شاوخوا ولس یا شپاړس کسانی وژلې دي، دا ډول پېښې خلک په رواني لحاظ څومره متاثر کوي؟
دا ډېره یو مهمه موضوع ده. یو خو دلته حالت ډېر ټکنه دی په دې لحاظ باندې چې دلته یو نظام، قانوني نظام رامنځته شوی نه دی، حکومت وجود نه لري، خلکو سره د مخکې نه هم تشویش دی او همدارنګه د رواني د لحاظه خلک د مخکې نه هم ډېر زیات د فشار لاندې دي، رواني سټرس لاندې دي او بل نامفهمه او نامعلومه وضعیت دی. د خلکو په مخکې ناڅاپي چې کله ډزې شروع شوې خلکو سره ډېر زیات تشویش پیدا شو چې ګوندې بیا جګړه ونښته او څه حالت رامنځته شو. نو په همدې لحاظ د خلکو پر روان باندې بدې اغیزې وکړې. وروسته بیا دغه د مرمو اوازونه او همدارنګه دغه د مرمو سقوط ځای چې پورته ځي خو بېته کته راغورځي، د خلکو د زخمي کېدو او حتی د خلکو د وژل کېدو متاسفانه باعث وګرځېدلې. تاسو به هم په خپلو راپورونو کې وویل او همدارنګه خلکو هم د میډیا د لارې نه خبر شوی دي. دا د خلکو پر روان باندې ډېر زیات بد اغېز شیندي. ما مخکې ارزو کړ چې رواني سلامتیا د صحت اساسي برخه ده او په رواني سلامتیا کې د فزیکی روغتیا او همدارنګه اجتماعي او ټولنیز او اقتصادي روغتیا دا بود ډېر زیات مهم دی. نو خلک مخکې نه هم دغه لحاظ باندې ډېر زیات د فشار لاندې وو او چون وضعیت نامفهمه ده تر اوسه پورې په کابل کې حکومت نه دی اعلان شوی، یو قانونمند حکومت چې خلکو ته جواب ورکوونکی وي. خلکو سره په هر لحظه باندې تشویش دی چې څه به پېښېږي، که یو عادي فیرم کېږي خلکو سره رنګارنګ فکرونه پیدا کېږي او دغه فکرونه د رواني فشار او سټرس په توګه بله
ډاکټر صاحب، وروسته هم تاسو ته راځم، بخښنه غواړم ځکه چې اوریدونکو نړیوالو شمیرو ته زنګ وهلی، د دوی یو څه مصرف زیات کیږي، مل یو څه اوریدونکي براوا، خو بیا به وروسته تاسو ته راځو، تاسو د دوی پوښتنې له ځان سره یاداشت کړئ. اوریدونکو په لاین کې دی، مهرباني وکړئ آزادی رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام متخصص ډاکټر هم ستاسو آواز اوري، مهرباني.
دغه طالبان کوښښ وکړ چې راغله، ډېر موږ خوشاله شو په واسطه چې راغله، بل د مواد مخاطر کې دوی قطع کا کوښښ کمې قطع نه کوم دي، خلا د ما په کور کې متاتان دي، یعنی زوی مې دی، ورور مې دی، ډېر مې حالات خراب ده، یعنی د اوس په دغه غړي موږ ډوډۍ خورین ده، ډېر جګر خونه یې سو، ډېر بد حالات تېرو. زه دغه تا ته کوم که ته د نورو ته دغه پیغام ورسوې چې دغه مواد مخدر قطع کاندي، چې خصایي بل یې داس د مردارې کاندي، کنه د موږ په کور کې نه خوټولي، خلاصان بس افغانستان متاتو نیوله،
ډېر مننه. بس
خانه پرې باندې ایرانه زه پاتې یم،
او ستاسو مصرف په دې خاطر چې زیات نسی، ستاسو پیغام ډاکټر صاحب هم واورید. د په یو کورونی کې د یو موتاد د موجودیت لکهبل د کورونی نور غړو ته پرونی له حد څخه ستونزې پیښی راتمد، به ډاکټر صاحب په دې اړه خبري کوي. بل اوریدون کې هم پلان کې د دوی ته ورسو،
کله دا اوس چې یو ورځ موږ رواني تکلیف داسې پیدا کړی ورو چې بازار ته زوم یو ترس کې زو او کاغذ ته زوم یو ډیر په وېهم سره پیدا کړی، یا تر خلکو کاندې چې یو پیدا کړی چې بازار دې وای چاوتې نه کیږي اسه کیږي دا سبب دی ګډه دې وشي موږ دومره یعنی وېهم برس پیدا کو شو، خدای نه خاصه بیا کوم خوانه جنگ وشو، یعنی دا یو شعر نصر اغلو بیا چې ستاسو یو نظر در راپورونه دا چې حکومت دا شي کار کینو نو عوام نو زړه غدا او بند دې خلک له موږ خپل د سیل خل لرو چې یو داسې سودي وخت دې نه خلک یو وه مرسته کوي، زیاتره خلک چې کالوري مرسته پیدا کړي راشه وی ګور چې بلار روانې پرون زی بازار کې روانم، بازار کې روانم یو څه په مالات کې دوه خانو هغه خپل مرګري په سمایلات کې خونو ما تو کته نو زه خپل هم ته باندې وتخ پښوم نو ډاکټر سم نه دا غږ چې دې سي لا د سو کو څنګه وکړي چې دې وه مرز نه دې دې مرز هم ځان پات کو
ډېر مننه.
دا خو کوم پورتر کې سپور شو بلار روانې نو دا یو داسې خلک سمستي و دا باس راخ.
نو ډاکټر صاحب تاسو خبرې واورېدلې، تاسو ټلیفون په دې خاطر قطع کوئ چې مصرف مو زیاتېږي، ځکه چې نړیوال شمیرې ته مو زنګ وهلې. بیا هم تاسو خبرې ډاکټر صاحب واورېدې، اتمن لزان سره یادښت کړي، ورسره تاسو پر څرګندونو د خبرې کوي. بل اوریدونکو هم راخلو، مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
نو د ډاکټر صاحب محترم نه مې پوښتنه دا چې دا رواني حالت په څو ډول باندې دی، او د مخت کورنۍ کې یو دوست یې دا کله چې داسې په کوم محفل کې ګډون کوي او په کوم واده کې ګډون کوي، بیا یې ټول دا خیالات بیرون وي چې یعنی بیرون به څه شي کیږي، یا به څوک موټر وي، یا به کوم حادثه کی، یعنی هغه محفل ښه د خوشحالۍ محفل وي، خو دا صدقه مشکل دی بیرون وي چې بیرون څه کی، یا په د محفل کې څه کی، داسې یو خیال وي ورته. دا هم د رواني حالت ته لای کې مرز بل دی، دا مې پوښتنه وا او دا رواني حالت په څو ډول باندې دی. مننه.
د عمر په اړه معلومات ورکړي ډاکټر صاحب ته.
عمر یې 22 کال دی، 22 کال دی، د زرات په انځه یې ویلې ده.
ډېر مننه. بس ستاسو خبرې واورې دي، بل اوریدونکو هم راخلو چې منتظر پاتې نسی مصرف زیاتېږي. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
کشمیر خان زرمالوال هم د خیبر پښتونخوا هاریپور نه اړیکه نیولې ده. ډاکټر صاحب ساتنه دې ما یو پوښتنه ده، د هر هغه مریضان چې هغه په رواني ناروغي باندې اخته یې، آیا د یو داسې فلمونه یا سریالونه کتل چې هغه چې جنگ جدل یا مثلا دغه د انټرنیټ له لارې د بعضي خلک موبایل کې داسې بعضي شیان کاری چې هغه چې جنگ جګړې دغه آیا دا په څومره منفي اثر کوي؟
ډېر مننه ستاسو ټلیفونونه قطع سو. بیا هم پوسولو چې له تاریخوالي ډک فلمونه یا ویډیو کلیپونه څومره په رواني لحاظ خلک اغیزمنولی سي. کی ډاکټر صاحب لومړی اوریدون کې د مخدره موادو د کارولو په اړه خبري وکړي چې په یو کورنۍ کې دغه یو کس موجود وي، پر رواني لحاظ د کورنۍ پر نور غړو څه تاثیر کوي؟ د نور اوریدونکو پښتني حتمن تاسو له ځان سره یادښت کړی، مهرباني.
محترم خور د خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. متاسفانه په افغانستان کې په 2015 کال کې نړیوال ټولنې لخوانه د صحي سازمان نړیوال روغتیا سازمان لخوانه چې کوم تحقیق او څېړنه شوې وه، تقریبا 3.5 میلیون انسانان په افغانستان کې مخدره موادو باندې روږدي دي، او چې اوس موږ هغې ته تخمیني شکل باندې فکر وکړو تقریبا 4.5 میلیون نه به مخواته په مختلفو موادو باندې روږدي دي. متاسفانه دلته د مخدره موادو د ترافیک او د قاچاق په ارتباط باندې ډېر کار نه و شوی، او همدا و چې ډېر خلک
مخدره موادو باندې روغ دي متادین په خپل رواني ناروغان نه متاسفانه په ټولنه کې څوک په دې باندې آگاهی نه لري په دې پوهاوی نه لري چې د رواني تکلیف دي احتیاط برخه د رواني ناروغیو اساسي برخه ده او د اقتصاد په لحاظ باندې که فکر وکړي وکړو کې او کس څلوري ساتو کې یو ډالر مصرف کې د مخدره موادو د استفادې په منظور باندې تقریبا 3.5 میلیون ډالر یا 4.5 میلیون ډالر په ورځ کې زمونږ په مخدره موادو باندې مصرفیږي. دا غادنا شکل مونږ په نظر کې نیسو. په هر صورت سره کې څوک په کورنۍ کې متعد ولري، یعنی په اصطلاح رواني ناروغ ولري، کورنۍ دپاره هم سرخوږاوی دی، ځکه په کورنۍ کې د کس خپل وظایف او کار د لاسه ورکوي، د کورنۍ شتمني او مال د خپل مخدره موادو لاسته راوړلو دپاره خرڅوي، همدارنګه روابط خرابیږي په کورنۍ کې، ځکه د دوی په شخصیت کې تغیرات راځي، د دوی په خلق کې تغیرات راځي، د دوی په افکارو کې تغیرات راځي. یعنی کاملا یو رواني ناروغ چې د خلقي لحاظه هم اسید پذیره، همدارنګه د فکري لحاظه او د اجتماعي روابطو د لحاظه په ټولنه کې د غلا او د غدۍ مسایل ډیریږي، جنایي جرمونه ډیریږي، همدارنګه دغه شخص ته خپله فزیکي او رواني صدمات فوق العاده ډیر وي، ځکه هم د رواني لحاظه ناروغي وي او هم د
ډاکټر صاحب په یو کورونی کې چې دغه یو موتاد کس موجود وي، زیات وخت د کورونی نور غړي پیغورونه ورکوي، بد چلند ورسره کوي، یو ځای ډوډۍ نه ورسره خوري یا روابط ورسره قطع کوي. دغه موضوع هم که تاسو یاد کړی چې دا مرسته کوي د موتاد کس سره که د ستونزه لا پسې زیاتوي؟
نه، مرسته نه کوي، بلکې برعکس نور هم ضرر ورته رسیږي، ځکه یو متاد چې درملنه یې کېږي د فامیلي حمایت فیملی سپورټ ډېر زیات مهم دی. کورنۍ غړي باید د هغې نه حمایه وکړي او هغې ته د مریض او د ناروغ په سترګه وکتل شي، ځکه ما مخکې عرض وکړه چې دی یو رواني ناروغ دی، ځکه احتیاط برخه د رواني ناروغیو د تصنیف بندي په اساس باندې یا د کلاسیفیکیشن په اساس د رواني ناروغیو اساسي برخه ده. نو دی رواني ناروغ دی، د کورنۍ د غړو حمایت ته ډېره زیاته اړتیا لري، او که د حمایه ونشي بالاخره دا بیا بیرون ته وځي او په بیرون کې نورم تخریبات او همدارنګه غلا او د خپل مواد مخدره مواد د لاسته راوړلو لپاره نورو جرمونو ته لاس اچوي، او بالاخره احتیاط څوک شکل نیسي، یعنی ملټیپل یوزر ته جوړیږي، یعنی مختلفو موادو نه په یو وخت کې استفاده کوي، او بالاخره د مړینې سبب ګرځېدلی شي او په ټولنې ته د ضرر رسېدلو سبب ګرځېدلی شي. د کورنۍ غړي هغې ته د ناروغ په صفت باندې وکتل شي. اما متاسفانه دغه ناروغان ډېر زیات کورنۍ په اوبو باندې بار وي او ډېر زیات زجر ورکوونکي حالتونه په کورنۍ کې رامنځته کوي، او دې سره تقریبا د کورنۍ نور غړي مشکلات سره اخته کېږي. که ټول سره لاس یو کړي او دته د ناروغ په صفت وکتل شي او د ده حمایه وشي، نو موافق به شي دا شخص چې د احتیاط نه لاس واخلي. دغه نوی نظام خدای وکړي چې ډېر زر رامنځته شي او د احتیاط په برخه کې ډېر زیات دقت وکړي، ځکه د مخنیوي لارې چارې ډېرې مهمې دي. د احتیاط یا د متاد تداوی کول ډېر زیات مصرف غواړي او ډېر زیات لګښت غواړي، او همدارنګه تداوی نو ډېره زیاته مشکله ده په نړیواله سطحه باندې. نو مخنیوي لارې چارې او وقایه ډېره زیاته مهمه ده. که چېرته د مخدره موادو د ټرافیک او د قاچاق مخه ونیول شي، نو نوي ځوانان به پرې اخته نه شي، او همدارنګه خلکو ته عام پوهاوی باید ورکړل شي، خصوصا نوي ځوانانو ته په دغه برخه کې. راځو دغه بل ورور پوښتنې جواب ته، چې د ویرې او ډار په برخه کې ویلي وه چې کوم څوک دی او د ډاریږي، نو د دغه ډزو او د جراتو په حصه کې تقریبا دغه مسلو په دغه کې خوار سړی ډاریږي. دا ډار او ویره چې د الله پاک د انسان په روان کې د دفاعي میکانیزم په توګه رامنځته کړی، څو چې موږ د خطرونو نه په امان کې وساتل شو، یا د خطر د موقعیت نه فرار وکړو، یا د مقابلې لپاره امادګي ونیسو. اما که دا بیا ډېره زیاته شي او ډېره شدید شي او د یو فشار په توګه عمل وکړي، نو د اضطرابي ناروغیو د رامنځته کېدو سبب کېدلی شي. په موجوده حالاتو کې لکه دغه ډزې او دغه مسایل چې دي، زمونږ ټوله توجه او کانسنټریشن یا فکري تمرکز په همدې دی چې څه به پېښېږي. یعنی هغه ګوشت بزنګي حالت ورته وایي، هایپر ویجیلنس ورته وایي، غوږ غوږ کې ورته زموږ غوږ غوږ همدې ته دی چې څه حالت به پېښېږي. دغه مسله د دې لامل شوې ده چې زمونږ رواني دفاعي میکانیزمونه کمزوري وي، او نشو کولای چې په نورو مسایلو او نور د ژوند په نورو فعالیتونو باندې فکر وکړو. او دا بل فضل هادي وردګ ورور دغه په جواب کې داسې ووایم چې څوک اشکلن دی، د کوم ملګری دی، وایي چې د همیشه لپاره چې دلته وي، وایي چې بیرون به څه پېښېږي. عمومي اضطراب اختلال لی ده، زیات نورې نښې نښانې هم لري، مثلا جسمي نښې نښانې هم لري، او رواني د لحاظه دا کسان همیشه نگرانی لري، همیشه تشویش لري چې سات لحظه به څه پېښېږي، د دوی ټول فکر په همدې باندې متمرکز وي. نو که دی نورې نښې نښانې د خوب خرابوالی لري، او همدارنګه د همیشه دپاره ورختایي حالت لري، او همیشه په همدغه فکرونو کې چې څه حالتونه به رامنځته کېږي، لرزه او ټرایمر او رقصي ورته پیدا کېږي، نو باید د رواني متخصص سره د نږدې نه مشوره وکړي چې وروسته د ارزیابۍ نه د ده تشخیص صحیح کړي، او دته دوایي درمل همدارنګه روان درملونه د امکانات په صورت کې ورته شروع شي. دا بل کشمیر خان ورو وویل چې دا د سیریالونو لیدنه بالکل دا ډېره زیاته مهمه موضوع ده. دا نه چې د رواني ناروغانو د رواني ناروغۍ د تشدیدېدا سبب کېږي، بلکې پرو اشخاصو په روان باندې هم ډېر بد اغېزه شیندلی شي. او زموږ په هېواد کې 40 کاله کېږي چې دا جنګ جګړه روانه ده، نو د دغه سیریالونو لیدل داسې دي چې مخترب کوونکي اثرات لري، بالخصوص په دغه برخه کې دغه د تنکیو ځوانانو او ماشومانو دپاره دغه بعضې انټرنیټي ګیمونه او دا شیان هم ډېر خطرناکه دي، سیریالونه هم خطرناکه دي، حتی د تلویزیون په پرده باندې د خرابو خبرونو خپرونه چې ده د انسان پر روان باندې اغېزه کوي، او د حتی د پاست ټراوماتیک سترس زاردار د اختلالاتو د رامنځته کېدو لامل ګرځېدلی شي.
د ماشومانو پر روان هم دغه مسایل تاثیر لري، ځکه چې هغوی تر نورو زیات زیانګالي یا آسیب پذیره دي. په دې برخه کې کورنۍ ته ستاسو مشوره څه ده؟
زما مشوره کورنۍ ته دا ده چې اول خو ماشومان زیاتره دغه فلمونو د لیدلو نه منع کړي، او هغه سریالونه هغوی باید ونه ګوري، ځکه هغوی رواني دفاعي میکانیزمونه ډېر کمزوري دي، او هغه ډېر زیات لکه تاسو چې یادونه وکړه ډېر زر د اغېزو لاندې راځي او آسیب پذیره دي. دغه د ګیمونو استفاده کول دا یو شی بلم راوتی دی، دغه ګیم چې پای کې ډېر زیات د جنگ جګړې او د قتل هغه مسایل ماشومانو ته زده کول کېږي، او هغه بیا داسې په ټولنه کې یو بېرحمه شکل باندې بیا سبا ته حرکت کوي د خپلو امنوانو په مقابل کې، د دوی د شخصیت جوړونه کې ډېر زیات مخرب او تخریب کوونکي اثرات درلودلی شي. همدارنګه د ویرې او استراباتو د رامنځته کېدو دپاره پر روان باندې مخرب اثرات درلودلی شي. نو کورنۍ غوړو زما هیله دا ده چې ماشومان د دغسې شیانو لرې وساتي، هغه لوبې او هغه وسایل چې د هغې نه د جنګ او جګړې بوی راځي، او یا د هغې ښکارندوی وي، او یا د هغې عکس او تصویر څرګندوي، د دې نه باید منع کړي. په دې حصه کې د کورنۍ توجه ډېره زیاته.
بله ډاکټر صاحب، د رواني سلامتۍ یا د رواني روغتیا په اړه زیاتې څرګندونې موږ کوو، یو څوک څنګه پوسی چې رواني ناروغي لري؟
بله، د رواني ناروغیو په اړه باندې خو رواني ناروغۍ ډېرې زیاتې دي. تقریبا د نوي تصنیفات او تقسیمات په اساس باندې دویش کلاس یا دویش صنف رواني ناروغي دي چې په هغه کې تقریبا 150 رواني اختلالات شامل دي. البته دا تصنیفات د امریکن سایکیاتریک اسوسییشن او د غیر تشخیصیه د صنف په اساس باندې زوایم. نو خو په ټولیزه توګه زه غواړم چې خلکو ته یو څه معلومات ورکړم، یعنی مختلف ناروغۍ مختلف شکلونه لري، مختلف فراز ولایم نخ نخانې لري، خو زه په عمومي توګه وایم هر هغه چا په خوب کې چې مشکلات رامنځته شي، د هر هغه چا چې په افکارو یا فکرونو کې مشکلات رامنځته شي، منفي فکرونه ورسره پیدا شي، د هغوی په احساساتو کې مشکل رامنځته شي، ژوند ورته خوشایند نه وي، د څه شي نه لذت نه وړي، د فعالیتونو لپاره پخوانی زور او توان او خوځښت پکې نه وي، زر کم حوصله کېږي، غوسه ورته زر زر راځي، په اشتها کې خرابوالی رامنځته شي، په بین الفردي روابطو کې خرابوالی رامنځته شي، مسؤلیتونه نشي منلی، خپل مسؤلیتونه په ښه شکل باندې اجرا نه کوي، د فکر کې چې زه په یو نوع رواني ناروغۍ او یا داسې یو رواني روحي فشار یا سترس سره مواجه یم.
بله ډاکټر صاحب، نو فکر کوي چې په افغانستان کې به څوک روغ وي، ځکه چې په اکثرو کسانو کې دغه نښې شته؟
بله، زه فکر کوم چې په افغانستان کې د رواني اختلالاتو فیصدي ګراف مخ په لوړېدو ده، او د رواني سترس او فشار اندازه چې کومه یو ده، یعنی سلسله نه خل د رواني فشار او سترس سره مواجه دي په موجوده حالاتو کې، نو حتی رواني سټرسونه هم همدغه حالتونه رامنځته کوي، اما رواني سټرسونه په موقتي شکل باندې حالتونه رامنځته کوي. که چېرته رواني اختلالات وي، هغوی به خپلې تشخیصي کریټریاوې لري. په هر صورت ما ارزو که چې چېرته دغه نښې نښانې د جملې نه دوه یا درې یا څلور هر څومره نښې نښانې چې په یو چا کې ولیدل شي، هغه د رواني متخصص سره په دې اړه باندې مشوره وکړي چې آیا د رواني اختلال کم یو نوع باندې اخته دی، او که یا په رواني فشار یا سټرس سره مواجه ده. دا خو
بل شک ټول خلک رواني فشار او سترس سره موجوده حالات کې مواجه دي. اما رواني اختلالات یا ناروغي بیا شدید حالتونه دي چې هغه خپل ځانګړنې لري، کریټیریا وی لري تشخیصیا، نو هغه بیا ډاکټر او متخصص ورسره د معاینې او ارزیابۍ نه دا وځه کولای شي.
بل ډاکټر صاحب، کله چې څوک رواني اختلالات یا ستونزې ولري، نوري کوم ستونزې ورته پیښیږي کدی مراجعه نه کوي ډاکټر ته یا د تداوی لپاره نه لاس پکار کیږي؟
بله، او یو خود رواني د لحاظ رواني اختلالات په نمرې کې هغه خفیف شکل نه دی، متوسط او شدید حالت ته ځي، چې په وخت سره ډاکټر ته مراجعه ونی کی او د خپل اختلال درملنې لپاره اقدام ونی کی. هغه رواني اختلالات کېدلی شي چې کوموربیډیټي شکل موږ ته وایو، یعنی نور رواني اختلالات، یو څو په یو رواني اختلال اخته دی، اما په موجوده وخت کې د هغې درملنه ونه کېدای شي چې یو بل اختلال د هغه سره ملګری شي. په تور د مثال، یو څوک استراب لري چې د استراب تداوی نه کوي، ډپریشن احتمال شته، یا څوک مثلا سټ ایچ ډی لري یا پاست ټراماتیک زیاتر چې ما وته لري د جنگ جګړو په نتیجه کې رامنځته کیږي، یا رواني سټرس لري په دوامداره توګه شدید سټرس دی چې د سټرس منیجمنت او مدیریت نشي کولای د رواني فشار نو دا کېدای شي په رواني اختلال باندې اخته شي. دا خو هغه رواني بودونه دي، نو یا په جوړ خپګان باندې یا ډپریشن باندې اخته کیدو په نتیجه کې مثلا خلکو ته ځان وژنې افکار پیدا کیږي، ځکه ژوند بې لذته کیږي، او ته فعالیتونه ته بې خونده کیږي، پراتلونکي بې باوره کیږي، او بل اخر د ځان وژنې اقدام کوي. او یا دا سایکوتیک اختلالات دي، هغه جنون ډول ناروغي دي چې هغه د نورو د وژنو مثلا افکار سره پیدا کیږي، یا د نورو د وژنو لپاره اقدام کوي، دا مشکلات پیدا کیږي. همدارنګ رواني اختلالات د جسمي ناروغیو د رامنځته کیدو لپاره لومړی شرط دی. یو رواني فشار یا سټرس کولای شي چې قلبي عملات رامنځته کړي، سختي مغزي رامنځته کړي، همدارنګ د شکرې ناروغي د رامنځته کیدو باعث ګرځېدلی شي، په نورو ټول سیستمونو باندې اغیزه کولای شي، او همدارنګ د احتیاط برخه رامنځته کولای شي. ګټه کسان چې مخدره مواد باندې روږدي دي، اغه په څنګه کې نور رواني اختلالات هم لري، یعنی رواني اختلالات بدې لامل شوی چې د بل د احتیاط ته پناه وړي ده، یعنی هم جسمي مشکلات رامنځته کولای شي.
د ډاکټر صاحب څوریدونکو په لاین کې دي، تاسو هم د دوی سوالونه ځان سره یاداشت کړئ. مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام متخصص ډاکټر ستاسو آواز اوري.
امیر په جلال آباد نن تاسو سره لاین کې ما اپیلپسیا عام اختلالات داخله ورته نیتی وایي، یو مریض د فتن غورځي دی او یا او د دریونه پینځه د یو پورې د اخلي ته زګرای دی او مریض بالکل یو شی یو د سپدان باندې نه پیږي. بیا چې کله خچې دا د شرام ته د سیوان ته مراجعه کوي، دا چر سیوان ورته سم سکینه د واغانه د اصحاب ته دوا ورکي، هغه چې خوین کې اخی او چې کله دا دوا خلاصي کې دا جام سي دوام دا انده سي پنده سي عملت راځي او چپکیږي. آیا دا تکلیف تداوی لري؟
ډاکټر صاحب اتمن تاسو ته جواب درکې. بل اوریدونکو هم پلان کې د دوی تورزو مهرباني وکي ازادي راډیو ده
سلام پولن دي چولو سره نه دیوله پیدا شي بل غزنه خبرې کوم پښتنه هم دا ده ډاکټر صاحب دیني کسان دی البته یو کې دا ځوانان مال بری دي یو د کله چې خپاس چې خپګام پر راځي هم دا شي یو دا ول بیوش سی بیران سی بیحال سی بیصد سی سوای وای دا مرګای پیرای د دیني کسان وای پیرای د دیني کسان وای دا د زړه تکلیف ده. آیا دې ته هم رواني ناروغي ویلای شو کنه؟
ډیره مننه. مخکې هم اوریدونکو کې د مرګي یادونه وکړه ډاکټر صاحب، تاسو مخکې د دودیزو درملونو موضوع ته اشاره وکړه، دا اوریدونکو دغه سرګندونې تاسو اوریدل بل اوریدونکو نه لرو، بس تاسو تبراسو ډاکټر صاحب تاسو جواب څه دی؟
دا د لالبات نه چې ضرور د اپلیسی مرګي په اړه باندې پوښتنه کړې و، زه کوشش کوم چې په ډیرو ساده الفاظو باندې دې ته معلومات ورکړم. خلکو په منځ کې دا فکر دی چې مرګې لکه د پیری په شکل باندې اجنبي او څه شی د انسان وجود باندې کینی او هغه د انسان وجود اغیزه کوي، یا په مغز باندې یا په سیستمونو باندې، خو دا څه نه ده. دا د خلکو په منځ کې یو افسانه ده، یو ذهنیت دی. اصلا اپلیپسی چې کومه یو ده، دا د عصبي حجراتو دا اصلا عصبي ناروغي ده، د عصبي حجرې د حجروی غشا یا حجروی دیوال په وګړو کې د برقی چارجونو تغییر دی. مختلف لاملونه لري، تر ډیره حده پورې علتونه معلوم نه دي، تر یو اندازې پورې بعضې فکتورونه دي چې مثلا د مرګي مثلا د سر زردي دي، د ماشوم د تولد په وخت کې د سر پر باندې فشار واردونه ده، او یا د مور په ګډه کې کله چې ماشوم تشکل کوي په لومړي قدم کې عصبي لوله جوړیږي په هغه وخت کې اب نارمالیټی نه دي د مختلفو دلایلو له کبله او بیا د ورکو د ماشومتوب په دوران کې عصبي انتاني التهابي ناروغي هم کېدلی شي چې په مغز کې سکار پریږدي د ځان او بیا وروسته دغه د حجروي غشا په اوږدو کې د برقي چارجونو تغییر په نتیجه کې یو شارټ رامنځته شي او بالاخره دغه حالت چې د یو څو ثانیو نه تر نیولې تر دقو پورې دوام پیدا کوي شخص خپل شعور د لاسه ورکوي. نو دا یو عصبي ناروغي ده، د درملنه لري.
بله ډاکټر صاحب، په افغانستان کې چې کله په رواني لحاظ یو څوک اختلالات لري یا ناروغي لري، په څه حالت کې ډاکټر ته مراجعه کوي؟ کله چې بیخي حالت خرابېږي، که فکر کوي چې په غو لومړیو شیبو کې هم ځینې کسان علاقه لري چې له اړوند متخصص ډاکټر سره مشوره وکړي.
متاسفانه ما مخکې ارزو کړ چې په لومړي قدم کې خو د ته ناروغ په سترګو نه کتل کیږي، د کورنۍ غړي اول دا درک نه لري چې د رواني ناروغي اخته دی یا رواني ناروغي یعنی څه. په لومړي کې وایي چې ولا په دې باندې اروایي خبیثه ناسته ده، او مثلا صوبیان ناستي او پیریان ناستي، دا د عامو خلکو عقاید دي. بیا دې هغه زیارتونو ته ځي او هغلته هغه خلک خپلې ټوټکې او خپل هغه پیسې او هغه اضافه شیان پرې اخلي او نمونه پیږدي او هغه ډېر مسایل دي. یو تعداد هغلته ځي، یو تعداد هغه کسان چې مثلا نارینه وي او د کور د پاره د کور هغه اصلي ګټونکي وي، یعنی کور ته کار کوي او پیسې او د کور معیشت رفع کوي، هغې کې چېرته په سایکوتیک اختلالاتو باندې اخته شي او نارامه شي د کورنۍ غړي، هغه بیا طبعا هغه متاسفانه لومړي قدم کې هغه زیارتونو ته وړي او وروسته د هغې نه که چېرته مشکل حل نه شي بیا نو ډاکټر ته مراجعه کوي. د ښځو قانون باندې ووایم چې په لومړي قدم کې بدبختانه داسې فکر کیږي چې دا مکر کوي او دا مثلا د کار نه ځان غورځوي. اوس یو مثال ته وړاندې کوم، یو خور په جوړ خفګان او ډپریشن اخته ده، هغه هیڅ نوې انرژي د کار او فعالیت لپاره نه لري، یو کونج کې پراته ده او نشي کولای چې فعالیت وکړي، او د کورنۍ غړي نور هم په فشار وارد دي چې ته باید دا کار وکړي، یعنی د کورنۍ کار وکړي، د کورنۍ مسایل په غاړه واخلي. نو هغه که چېرته نشي کولی وای دا بانجوی کوي، هغه دپاره نور هم مشکلات ډېروي، ځکه په دې اړوند باندې هغې څه پوهاوی نه وي. او په ډېر ناوخته وخت کې دی ډاکټر ته وړي، په هغه وخت کې وړي چې هر څه شدید حالت ته تللي وي، نو د هغې بیا د درملنه مشکله وي. که په لومړي قدم کې بوزي ممکن مصارف هم کم وي او مشکل هم زر حل شي او درملنه هم په ښه وخت سر ته ورسیږي.
بله ډاکټر صاحب، په لویدیځه نړۍ کې هم دغه ستونزه ډیره زیاته ده، حتی په ځینو اروپایي هیوادونو کې د ځان وژنې پیښې هم زیاتې دي، خصوصا په هغو ځایونو کې چې لمر یا د لمر رڼا کمه وي. په ټولنیزو شبکو کې د جګړو او تاوتریخوالي عکسونه او ویډیوګانې زیاتې خپریږي، خصوصا په افغانستان کې. په لویدیځ نړۍ کې چې کله چې یو څوک داسې ستونزه لري ډاکټر ته مراجعه کوي، ډاکټر اوله لارښوونه همدغه ورته کوي چې خپلې ټولنیزې شبکې نه کاروي یا بندې کړي. ستاسو لارښوونه دغه کسانو ته چې له دغسې عکسونو او ویډیوګانو څخه یا مسایلو څخه ځورېږي څه ده؟
او دا ډېره مهم موضوع تاسې اشاره وکړه. اوس نن سبا زمونږ په فیسبوک کې تقریبا ډېر زیات مسایل دروغین خپرېږي، بعضې ویډیوګانې ډېرې خطرناک خپرېږي، بعضې افواهات او اشاعات ډېر خطرناک خپرېږي چې دا خلک پر روان باندې ډېره بد اغېزه کوي. زه نه دا چې یوازې رواني ناروغانو ته وایم، زه ټولو ته وایم چې اول په دغه خبرونو کتل ضرور نه دي، که ګورې 50 نه تر 80 سلنه پورې زیاتره دروغ خپرېږي. هغه بعضې سایټونه غواړي چې توجه جلب کړي، د خلکو دروغ خبر خپروي چې دا پر روان باندې مخرب اثرات لري. نو زه نه یوازې چې رواني ناروغان خو باید قطن ونه ګوري، حتی روغ کسان چې ما مخکې ارزو کړي چې سل تل مخل په افغانستان کې د رواني سټرس او فشار سره مواجه دي، او کله چې دغه سایټونه ګوري دغه دروغین خبرونه، خو به موږ او تاسې اوازې سره چوکو ته ویل، هغه به ډېر زیات تاثیر په خلکو غورځوو. نو د اوس د اوازې فیسبوکي اوازې دي، دا نو ډېر خطرناک دي. اوس په هغه بله شپه باندې چې دغه ډزو ډز شوی، دا د فیسبوکي اوازې په نتیجه کې رامنځته شو چې ګواکې پلانې ولایت داسې شو، پلانې هغسې شو، خلکو ډزې شروع کړې، د ټولو خلکو ته یې څومره رواني صدمات ورسول، همدارنګه فزیکي صدمات، ولس هیوادوال زموږ شهیدان شو، څو څلوېښت نفره زخمیان شو. یعنی دومره دغه شبکو لیدنه نه یوازې چې رواني ناروغانو ته مشکلات زېږوي په موجوده حالاتو کې، بالخصوص په افغانستان کې ټولو خلکو ته، یعنی دغلته داسې یو غیر واقعي مسایل خپرېږي. نو په دې خاطر دې ډېر زیات نه ګوري، ډډه دې کوي، خو صرف په هغه خبرونو دې اکتفا کوي د ضرورت په اندازه باندې چې کوم د یو رسمي چینل نه خپرېږي، نسبت دې چې د پوسبیکي مسایلو ته ارزښت ورکړي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.